په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی راتلونکې چهارشنبه استعفا سي. د افغانستان یو شمېر رسنیو لیکلي ترکیه نږدې 2000 افغان کډوال چې په هغه وخت کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لیږلي. د ازادي راډیو د پښتو ماشمنې خبري مجلې ته مو زفر بازار او زما همکاران هرکلی کوو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه سالم احمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته روان سو. په کندهار کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعې قومندان وژل سوی. د امریکا ولسمشر وایي د سی آی ای مشر د شمالي کوریا له رهبر سره کتلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن چین ته روان سو. د ملي امنیت شورا وایي محمد انیف اتمر د چین د ولسمشر د مرستیال وان کیشان په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن د دې سفر د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي.
ښاغلی اتمر به چین ته په خپل درې ورځني سفر کې د هغې هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي. چین له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري او افغان مقاماتو په وار وار هیله ښولې چې چین کولی سي د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ دپاره پر پاکستان فشار راولي. د کندهار امنیه قومندانۍ تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعې قومندان جانان افغان د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل سوی. د امنیه قومندانۍ مرستیال ویان متی الله هلال ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کندهار په څلورمه حوزه کې سوی.
په چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسېدلی دی او سره درې سرتیري هم زخمي شوي دي چې زخمي پولیس له لورې انتقال شوي دي چې اوس مهال صحیح حالت ته جدول دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د جنان افغان دوه ساتونکي هم وژل سوي دي. دې سرچینې ویلي چې بم د قومندان په موټر پورې نښلول سوی و. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یوه کم عمره هلک سر پرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی. په کابل کې د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل:
دا ډول ناوړه اعمال هیڅ ډول توجیه او دلیل نشي منلی. که دغه ماشوم هر جرم کړی وي، هیڅ قانون یولس کلن ماشوم ته دغه ډول مجازات نه مني. په دې برخه کې هیڅ توجیه د منلو نه ده.
د جوزجان چارواکو ویلي چې د داعش وسلوالو دغه ماشوم یک شمه ناوخته په دې ګناه وژلی چې افغان سرتیرو ته یې خواړه وړل او یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور ولایت کې د نوملیکنې د یوه مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي. د غور ولایت چارواکي وایي پرون سه شنبه د مرکز پیروسکوپ مربوطاتو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یوه مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن پر دې پیښه اندېښنه وښوده.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړی یو او موږ جدي رابطه کې یو د وزارت داخلي سره د غور ولایت مسؤلینو سره.
په پام کې ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې میزان پر تېوشتمه وسی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د مرکزی استخبارات ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي. د ښاغلي ټرمپ خبره دواړو مشرانو تیره اونۍ سره کتلی او د یوې سرمشریزې د جوړېدو په اړه پلانونه طرحه سوي دي. ښاغلي ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي له کیم سره د پامپیو کتنه په کراري مخ ته ولاړه او ښې اړیکې ایجاد سوې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې په دې اړه وویل:
موږ له شمالي کوریا سره مستقیم خبرې پیل کړې دي. دا مذاکرې په لوړه سطح شوې دي. زه باوري یم چې ښه نیت شته او ډېر ښه کارونه در ترسره کېدو په حال کې دي.
د کیم او پامپیو ترمنځ د کتنې راپور اول واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ورکړ. راپور وایي دواړو مشرانو د ایستر د رخصتیو پر مهال په پټه سره کتلی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په دغه هیواد کې به پلان سوي انتخابات څه باندې یو کال مخکې د جون پر 24مه وسي. په پام کې وه دغه انتخابات د 2019 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 3مه وسي. په ترکیه کې به د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات په یوه ورځ ترسره کیږي. په امریکا کې یوه مسافر وړونکې الوتکې د ماشین چاودنې یوه مسافره وژلې ده. دغه الوتکه چې له نیویارک څخه د تکساس ایالت لوري ته روانه وه، په یوه ماشین کې د اور لګېدو له کبله په فلادلفیا ایالت کې اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. په الوتکې کې 1940 کسان سپاره وه. په ماشین کې د اور لګېدو د الوتکې وزر او بدنه زیانمنه کړې ده. چارواکي وایي پېښه په الوتکې کې د تخنیکي ستونزې له کبله سوې ده. او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ. دوی هڅه کوي هغه اعتراضیه غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هېواد د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل سوی دی. سرکیسیان د اوږدې مودې لپاره د ارمنستان ولسمشر هم پاتې سوی دی.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمي:
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو د وزارت داخلي سره، د غور ولایت مسؤلینو سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن چین ته ولاړ. بلخوا د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی راتلونکی چهارشنبه استیزاسي. د هلمند پرلت ځوانانو نن په یوه لاریون کې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا وروستي بریدونه په کلکه وغندل.
ولې دواړه لوري موږ ته د ملت په سترګه نه ګوري؟ ولې
د افغانستان یو شمیر رسنۍ ولیکلې چې ترکیه نږدې 5000 افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لېږلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو مسؤول بیا وایي:
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره دې برخه کې هوکړه نه ده شوې. موږ د امارو ارقام هم نشو تاییدولای.
نو راپورونه هم لرم د مجلمو تر شپږمو بجو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي ویلي چې له اندېښنو سره سره په تېرو څلورو ورځو کې تر شپږ اویا زرو ډېر کسانو نومونه لیکلي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د پروسې امنیت به خوندي کړي، خو د غور حملې دوی په جدي توګه اندېښمن کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله شمیل ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د نوملیکنې پروسه به په بریالیتوب ترسره شي.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو د وزارت داخلي سره، دی غور ولایت مسؤولینو سره چې دا مسله وکولی شي په اسانه حکومدار انګه د قومي مشرانو سره، هغه محلي مشرانو سره هلته په غور کې چې دلته په وزارت داخله کې امنیتي ملي سره چې ترڅو دا مسله حل شي.
د سه شنبه په ورځ د غور په مرکز د فیروزکو ښار د غلامان په سیمه کې د نوملیکنې په یو مرکز وسلوالو برید وکړ او 15 تنه یې برمته کړل. د غور د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په برمته شوو کې د کمیسیون درې کارکونکي او دوه پولیس شامل دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې له پیل څخه تر دې دمه د لومړنۍ برید دی چې د نوملیکنې په یو مرکز کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې امنیتي مسؤلینو د نوملیکنې د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د غور د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې طالبان به د انتخاباتو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې له شپږ اویا زرو څخه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې کابو شل زره یې مېرمنې دي. د نوملیکنې د پروسې پر وړاندې د نامنۍ تر څنګ د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري بله لویه ستونزه ګڼل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اندیشنې مواردې. بلخوا د انتخاباتو چارو یو شمیر کارپوهان وایي په غور کې د نوملیکنې پر مرکز برید دا وشو چې دغه پروسه له ګڼو ننګونو سره مخامخ ده. دوی وایي که حکومت د امنیت او انتخاباتو په پروسې د خلکو د باور د رامنځته کېدو په برخه کې جدي او ژر اقدامات ونه کړي، د نوملیکنې او د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی سي. زموږ همکار محمد حدیث پر دې سم دې موضوع په اړه د انتخاباتي چارو له کارپو جنډت سپینغر سره مرکه کړې ده.
خا د غوټ پیښې دا وښودله چې د امنیتي نظره دغه د نوملیکنې پروسه د جدي ګواښ سره مخامخ ده. د غور په څیر یا غور د توجه ته مشابه نو ډېر ولایات او ډېرې سیمې لرو چې هلته هم په بالقوا یا پوتنشیل د دغسې حوادثو د رامنځته کېدو شته دی، یعنی احتمال موجود دی. او که په دې رابطه کې جدي اقدامات ونه شي، تضمینات رامنځته نه شي، نو دا پروسه خو به مخکې لاړه شي خو ډېره به ناقصه وي او د خلکو ګډون به هم پکې کمی، مخصوصا هغه سیمو کې چې نارامه دي.
او په دغسې شرایطو کې چې تاسو هم اندېښنه وښوده چې دغه د غور موضوع یو نمونه ده چې دغه پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، نو څه فکر کوئ چې څومره امکان لري بالاخره همدغه مسله چې دغه پروسه هغه په هغه شکل چې لازمه ده امنیت دې تامین شي او هغه مطلوبه نتیجه چې حداقل غواړي ولس یې غوښتونکی او کمیسیون یې غواړي هغه ترلاسه شي؟
نو زه فکر کوم چې ډېر ضرورت دی چې حکومت، کمیسیون، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه سره منظم ناستې مشورې پر دې رابطه باندې شروع کړي چې د کومې لارې نه کولای شي د دوی دغه پروسه کامیابه کړي، امنیتي برخه کې کوم اقدامات په ګډه کولای شي او کوم کارونه باید صورت ونیسي، د خلکو د اعتماد او اعتبار رغونې په رابطه باید کوم کارونه وشي. عامه پوهاوی
سپینغر صاحب او بخا ستاسو خبرې مې قطع کړې، دغه د اقداماتو خبره تاسو وکړه، تر دې پخوا تاسو هم شاهد یاستئ چې حکومت، کمیسیون، امنیتي ارګانونو دوی د اقداماتو خبره کړې وه چې تدابیر نیول شوي او په دې رابطه باندې ډاډ ورکړی و، خو بیا هم ولیدل شول چې دغه پروسې په جریان کې داسې پیښې رامنځته کیږي.
ګوري امنیت خو تنه هغه فزیکي امنیت نه دی، موږ استخباراتي کشتي ارګانونه لرو او دا کشتي ارګانونه سخت تړلي دي د خلکو همکارۍ ته. نو که د یو خوانه امنیت ترینګړی وي او د خلکو هم د بلې خوانه همکاري نه وي، خلک په پروسې بې اعتماده وي، ارزښت ورنه کړي په خپلو سیمو کې دې پروسې ته، هغوی استخباراتي معلومات نه شریکوي د استخباراتي ارګانونو سره، بیا استخباراتي ارګانونه نه شي کولای چې هغه امنیتي تدابیر ونیسي یا د دغسې حوادثو مخنیوی وکړي. نو ګورئ دا په زنجیروي توګه دغه اقدامات به شوي، خو دا به ناقص اقدامات چې هغلته تر شا یې د خلکو ملاتړ، اعتماد نه وسي، ولو په امنیتي برخه کې هر کار وشي دا به نتیجه ورنه کړي.
د انتخاباتي چارو کارپوه جانداد سپینغر و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ استعفا سي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. یو شمېر وکیلانو بیا د دې پریکړې سره مخالفت وکړ. نور حال د واصل وسل پراپور کې
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ له اوږدو بحثونو او جنجالونو وروسته بالاخره د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه پورسته د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استعفا شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغې جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه داسې اعلان کړه. دا وایي موږ د استعفا د ورځې د معلومولو لپاره د راتلونکي دوشنبه او چهارشنبه په ورځو رایګیری وکړه. وسره کارتونه پورته شو او سلوشن کارتونه د دوشنبه ورځ لپاره سلوشن کارتونه پورته شول او د چهارشنبه ورځ لپاره و سره کارتونه چې په ټوله کې ولس کارتونه کیږي. 50 جمعیو هم تکمیل شوه او د استیزا موضوع د چهارشنبه په اجنډا کې شامل شوه. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا درې اونۍ ورځې په ولسی جرګه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی د استیزا په اړه بحثونه روان ول. له دې وړاندې ولسی جرګې د حمل میاشتې په اتمه نیټه په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپلې استجوابیه غونډې ته وربللی وو، خو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکسي د هغه سره مل چې د کاري بوختیاوي بللوي جلسې ته حاضر نشو او مرستیال ته هم د خبرو کولو اجازه ورنکړل شو. خو د حمل میاشتې په 13 نیټه د تیرې شنبې پورس خغل ستانکسي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر شو او د وکیلانو د پوښتنو او بحث وروسته د ملي امنیت د رئیس په غوښتنه د ولسی جرګې د غړو د رایو په اکثریت سره غونډه سری شوه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو بیا د دې جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو پرېکړه د اصولو خلاف او غیر قانوني وبلله. د دې جرګې غړي سایمه خوګیانی وایي خو یو شمېر نور وکیلان بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون ټول امنیتي مسؤلین په خپلو چارو کې پاتې بولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت په اړه راپورونه خپاره سول، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دغو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي بحري ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ باید پر پاکستان هم فشارونه ډېر سي. یوسف خان ځتران په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه راپورونه په دغه هیواد کې د بیلابیلو نظرونو سره مل دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو ځواکونو عملیات مهم بولي. وایي دا ځواکونه کولی شي د حکومت له واکه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیتی ځواکونه نشي کولای چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې په مسلسل ډول د اوږدمهالې دورې لپاره هلته پاتې شي امنیت وساتي. پس نو د خارجیانو عملیات تاییدوو، خو د دې وڅنګ د ځینې سیاسي تحرکات سخت ضروري دي چې هغه پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه دي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نوي راپور کې راغلي دي چې د امریکا بحري ځواکونه د افغانستان لپاره په نوي ماموریت کې شامل شوي او دا ماموریت د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره دی چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. په دغې راپور کې راغلي دا وخت طالبان د افغانستان په 50% خاوره کې فعالیت لري چې د امریکا بحري ځواکونه به یې د بیرته نیولو ماموریت پر مخ یوسي. په راپور کې د دغو ځواکونو د شمېر په اړه بیا څه نه دي ویل شوي، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکا بحری ځواکونه به په مخامخ جګړو کې هم برخه وانخلي، بلکې د افغان ځواکونو سره به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر ټولو غوره لار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول دي، نه د امریکایي بحری ځواکونو نوی ماموریت. د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر افغانستان ته د نویو امریکایي بحری ځواکونو د لیکت په اړه بخبري ښودلې، خو له دې وړاندې افغان چارواکو ټینګار کړی چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا اړتیا ده.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن چین ته ولاړ. چین ته د شغلی اتمر د دې سفر د هدف پاړه اسمت سروان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې شغلی اتمر به د دې سفر په لړ کې له کومو چینایي چارواکو سره وویني. دقیقا
نن ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د چین ولسی جمهوریت ولسمشر د مرستیال په رسمي بلنه نوموړی واته سفر وکړ. ښاغلی اتمر به د دې سفر په ترڅ کې له مهمو سیاسي او امنیتي منصبینو سره د نوموړي هیواد وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې په څلورو عمده موارد به تر بحث لاندې نیول کېږي. اول دا دی چې مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي. ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د چین د مرکزي سیاسي کمیټې له مشر، د دولتي اموراتو د انسجام له وزیر، د چین د دولتي امنیت وزیر چې د دوی د کورنیو چارو د وزارت معادل یا برابر دی، د چین د مشترکو ځواکونو د لوی درستیز او همدارنګه مخبل شال د ملي امنیت له سلاکار سره په بیلابیلو مواردو چې ما مخکې یادونه وکړه بحثونه ولري.
چین په وروستیو کې ویلي دي چې همغه موافقه چې له پاکستان سره د سی پاک په نامه کړی دی له غواړي چې افغانستان هم کې شریک شي. له دې معلومیږي چې چین د افغانستان په مسایلو کې هم دلچسپي لري او یا یې دلچسپي زیاته شوې ده، او تاسو ویل چې دا سفر د چین په بلنه شوی دی، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د افغانستان په سوله کې د چین دلچسپي زیاته شوې ده؟
افغانستان د سولې له بهیر څخه د چین ملاتړ وکړ ډېر زیات مهم دی. تاسو وګورئ پاکستان پر طالبانو باندې نه دا چې نفوذ لري، هلته ځای ورکړی دی او هملته خپل پټنځایونه او د اوسېدو ځایونه لري، مسؤلیت لري. چین په همدې ډول دا پر پاکستان باندې اغېز لري چې له دې امله د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په موخه د پاکستان ته قناعت ورکولو کې چین مؤثر رول لوبولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو. دوستانو لکه مخکې چې مو په مرکه کې واوریدل، په تاسو سال کې چې افغان چارواکي د سولې پر لارو چارو هڅې کوي، اخوا د هلمند پر لڅوانانو نن په ولاریون کې هغه بریدونه وغندل چې په دې وروستیو کې حکومت او وسلوالو طالبانو د یو بل پر وړاندې کړی دي. دغو ځوانانو یو ځل بیا د سولې اوربند غوښتنه تکرار کړه. په دې اړه محمد الیاس ته راپور چمتو کړی چې د لاریون کوونکو په شعارونو پیلېږي.
د لشکرګاه شهر پر عمومي پخوانی جاده باندې د موټرونو او پیاده کسانو په مټ د غلاریون کې سلګونه کسانو برخه درلوده. د دوی سره د پرلتغړي دکانداران او ځینې عام خلکو په شمول د ولسوالیو څخه راغلو کسانو برخه اخیسته وه. لشکرګاه کې د هلمند ځوانانو لخوا د حمل یا ورده میاشتې تر دوهمې نیټې وروسته دا څوم ځل دی چې ګڼ شمېر کسان د خیمې څخه د ښار واټونو تر وځي او د جنگ لشکیلو خوا وغواړي چې سوله وکړي. د لاریون یو غړي اقبال خیبر چې په یو واړه سپین موټر کې ولاړو په ډیر لوړ آواز خبرې کولې. خیبر همدا تیر میاشت د کندوز په درستیار چورسولې کې هوایی بریچ د طالبان په شمول یو شمیر ملکی کسان پکې ووجل سول، او د غزنی په خواجه عمر ورسولې کې چې د ولسوال په شمول یو شمیر کسان پکې ووجل سول. پلشکرګه کې د پرلتونو او لارینونو د غلړی تر هغه ځان مرګي بریډ ورسته پیل شوی ده، او ګډونوالو د حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي چې لامل یې شپانس کسان د ماشومانو په شمول وژل سول او د پندوس نور ټپین سول. که څه هم طالبانو د هلمند د ځوانانو ولسی حرکت ته د سولې په خاطر پیل شوی دی مثبت او کنه کوونکی جواب نه دی ویلی، خو د حرکت د هیواد نور ولایتونو ته هم غزیدلې دي چې د ورځې نه بلیته د پراخوالي په حال کې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان یو شمیر رسنیو لیکلي چې ترکیه نږدې 2000 افغان کډوال چې په هغه وخت کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لیږلي. د دې موضوع تفصیل له خان محمد سین څخاورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دغه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران له لارې ترکیې ته تللي وو، د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه رسنیو لیکلي چې ترکی مسؤلینو دغه افغانان په درې اونیو کې د ترکیې په بیلابیلو ولایتونو کې نیولي او په نهو پروازونو کې افغانستان ته ستانه کړي دي، خو د افغانستان د کډوالو او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه بې خبري ښیي. د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل آزادی راډیو ته وویل
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سره د برخه کې هوکړه نه ده شوې. موږ د امارو ارقام هم نشو تاییدولای، خو زموږ یو شمېر هیوادوال شته چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې ترکیې ته دننه کېږي، بیا له ترکیې څخه د ترانزیت هیواد په توګه استفاده کوي او ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي.
خاغلی میاخیل وویل په دې وروستیو کې افغان پلاوی ترکیې ته تللی چې له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ترکیې کې د افغان کډوالو په اړه هم خبرې وکړي. رسنیو د ترکیې د اړوندو ارګانونو په حواله لیکلي چې د دغو کډوالو شمیر 6,846 ته رسیده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا لړۍ به روانه وي او په راتلونکي کې به په لسګونو زره نور افغانان چې په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي افغانستان ته ستانه کړی شي. دغه موضوع مو د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان نجیب دانش وویل دوی د کډوالو د راستانولو په برخه کې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول تفاهم نامه نه ده لاسلیک کړی او له دغه موضوع خبر نه دي. همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع د کډوالو چارو وزارت پورې مربوطه ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې وی محکمه حکم صادر کړ چې د دغه هیواد په ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکي اجازه لري چې آزاد وګرځي. په دې اړه تفصیل اسمت سروانه کوي.
د یونان تر ټولو لوړې اداري محکمې پریکړه کړې چې پناه غوښتونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې په دغه هیواد کې آزاد وګرځي. دا پریکړه به د یونان د ټاپوګانو په کمپونو کې پر پناه غوښتونکو فشار کم کړي. د یونان د عدلي وزارت سرچینو نن چهارشنبه وویل دا پریکړه یوازې د هغو پناه غوښتونکو لپاره ده چې له دې وروسته یونان ته داخلي شي، نه د هغو 15,000 پناه غوښتونکو چې پخوا یونان ته تللي او د یونان په ټاپوګانو کې اړولي دي. د هغوی په منځ کې په زرګونو افغانان دي. اکثر افغانان یونان ته په دې هیله تللي چې له دغه هیواده به لویدیځو اروپایي هیوادونو ته ځي. په یونان کې پناه غوښتونکي په میاشتو میاشتو انتظار باسي چې د پناه غوښتنې لیکونو پروسه یې بشپړه شي. په ځلونو د یونان د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کډوالو د دوسیو د ځنډیدو له کبله شخړې شوې دي. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ افغان پناه غوښتونکو په لیبوس ټاپو کې وروسته له دې مظاهره وکړه چې یو افغان د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستري شو. د یونان حکومت هڅه کوي چې په ختیځو ټاپوګانو کې د سیلانیانو د فصل تر رسیدو وړاندې ترنګلتیا ختم کړي او حالات عادي حالت ته راوګرځوي. سیمایزو چارواکو هم په ځلونو په اتن کې مرکزی حکومت ته شکایتونه کړي او د پناه غوښتونکو د کمپونو د پراخولو لپاره د مرکزی حکومت د هڅو مخنیولې ده. حاضر دمه یوازې ناروغ یا کم عمره پناه غوښتونکي پریښودل کیږي چې مخکې تر دې له ټاپوګانو ووځي چې د پناه غوښتنې ومنل شي. تر اوسه پورې د یونان د مهاجرت وزارت زیات شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې له ټاپوګانو څخه شارونو ته لاړ شي. دوی وایي چې که پناه غوښتونکي آزاد پریږدي، د انسانانو قاچاقبران او پناه غوښتونکي به تشویق شي چې د یونان خواته لا زیاته مخه کړي. د وزارت د محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې په دې باب به څېړنه وکړي او پر یوه نوي قانون کار کوي. دا وزارت وایي چې دا قانون به د روانې میاشتې تر پایه پارلمان تصویب کړي. ګومان کیږي چې دا نوی قانون به د هغو اسانتیاو مخه ونیسي چې د محکمې پریکړه یې پناه غوښتونکو ته ورکوي.
زموږ خلاصې د راډیو ریډوستانو د پایپ شیبو کې به دا ووري چې د بریتانیا طبي متخصصین د انسانانو د عمر اوږدوالي لپاره د سګریټو بای د ډېرې دوه وړاندیز کوي. نور به اسمت سرون راتوي.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سګریټو بای د پسلو کې 500 شي څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بایو په سلو کې 500 نور هم زیات شي نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاوند وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بایه تر 1500 پاوند زیات شي په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پریښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پریږدي. څېړونکي هم در ازوای چې دا چاره به 1.4 میلیارد پاونډ د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې 10.5 پاونډ ده.
دوستان مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. د ازادي رادیو خبرونه کولای سي چې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر وېپانه هم وګوري او راپورونه او مطالب مو ولولې. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دغه ورځ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پرې پر منځنۍ سپدولس شپږ نوې افم سلاشر پنځه سپاورې دلای سي.